افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې د ازادي راډیو د خبري مجلې ته مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر نن په کابل کې د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره په کتنه کې د یو لړ نورو مسایلو ترڅنګ په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوع خبرې وکړې. وانګي لمخکې په یو نه اعلان شوی سفر نن کابل ته ورسېدو. د طالبانو د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په خبره پر امیر خان متقی سربیره له یو شمېر نورو طالب چارواکو سره هم لیدنې کتنې ترسره کړې. دا د تیر 2021 کال د اګست له میاشتې راهیسې چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي، افغانستان ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر لومړنی سفر دی. دغه راز کابل ته د چین د بهرنیو چارو له سفر له د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف هم کابل ته تللی دی. د اسلامي همکاري سازمان یو ICY په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت درامسته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدلی شي. د سازمان د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. OIC دغه شان اندېښنه ښودلې چې ترهګر ښایي له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګښت هڅو ته زیان ورسوي او ټینګار یې کړی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدله نه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي که طالبان د نجونو د زده کړو د بندیز پریکړه وانخلي له نړیوالې ټولنې سره به د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هڅو ته سخت زیان ورسیږي. ښاغلی بلینکن دغه شان ویلي، زده کړه د افغانانو بشري حق دی او امریکا له افغانستان سره د کړو ژمنو د نه عملي کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم پرون ناوخته په یوه اعلامیه کې له طالب چارواکو وغوښتل چې ټول زده کړو ته پرېږدي. د طالبانو د حکومت پرون اعلان وکړ چې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو ښوونځي به تر هغو تړلې وي چې په دې اړه د شریعت له مخې یوه طرحه بشپړه شي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له ناتو وغوښتل چې د روسي ځواکونو د ماتولو لپاره د نورې وسلې ورکړي. زلنسکی دغه غوښتنه د ناتو له مشرانو چې نن په بروکسل کې جرګه شوي او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي وکړه. زلنسکی وویل د خپلو خلکو او د اوکراین د کارونو د ساتنې لپاره له محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. دغه راز د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ هم د ناتو د غړو هیوادونو د مشرانو تر نننۍ غونډې مخکې د روسیې وویل چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر مجه یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې ده. ازادي رادیو او ریډیو خبرونه پاتې برخه به هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي سرپرست وزیر د چین د بهرنیو چارو له وزیر سره د نورو موضوعاتو تر څنګ په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوع خبرې وکړې. د چین د بهرنیو چارو د وزیر له سفر سره هم مهاله د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف هم نن کابل ته تللی. په دې اړه به د سیاسي چارو د یوه کتونکي نظر واخلو. په افغانستان کې له لوړو زده کړو د نجونو د منع کېدو په وړاندې د نړیوالو غبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپله پرېکړه بدله کړي. پرون چې نوی تعلیمی کال پیل شو او اکثره وختونه به په خوښۍ لمانځل کېده، خو دا ځل ډېرې نجونې په ژړغوني غږ بېرته کور ته ستنې شوې.
کله ښوونځی وي له موږ ډېر په وژړل په ناهیلي شه کورونو ته بېرته راستانه شو.
د اسلامي همکاري او سازمان یا ICY په افغانستان کې د یو ټول ګډونو حکومت رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدای شي.
د شي بي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو اوري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګي د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی سره کتنه ترسره کړه او دواړو مشرانو د بشري مرستو اقتصادي ستونزو او په افغانستان کې د چین د پانګونې پر موضوعاتو خبرې وکړې. د دې وزارت ویان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې د یانګي په مشرۍ پلاوی دغه راز د طالبانو له یو شمېر نورو مشرانو سره هم وکتل. جزئیات په دې راپور کې.
د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د پنځشنبه په سهار شاوخوا لس بجې د ولوړ پوړي پلاوی په مشرق کابل ته رسیدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون له یو شمېر نور طالب چارواکو سره کتلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت بیان عبدالقهار بلخی په خپل ټویټر لیکلی چې په دې لیدنه کې په یو شمېر مهمو مسایلو خبرې شوې دي. د یوې بشري مرستې، اقتصادي ستونزې، پوهنه او د هوایي دهلیزونو په اړه بحثونه د دواړو لوریو د خبرو مهم موضوعات وو. د بلخي په وینا افغان لوري راغلي پلاوي ته د پانګونې او سوداګرۍ په برخه کې د پوره امنیت ډاډ ورکړی او ویلي دي چې د چین پانګونه او همکاري په افغانستان کې د نړۍ نورو هیوادونو ته د پانګونې او مرستې په برخه کې یو ښه پیغام ورکولی شي. که څه هم د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر دا مهاله د دې سفر په اړه زیات جزئیات نه دي خپاره کړي، خو دا سفر داسې مهال دی چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او پر دغه هیواد د طالبانو تر حاکمیت وروسته چین د طالبانو تر حاکمیت لاندې افغانستان سره دوستانه اړیکو ته لیوالتیا پیدا کړې ده. وانګ یی داسې مهال کابل ته ځي چې پیکینګ به یوه اونۍ وروسته د افغانستان د ګاونډیو د یوې غونډې کوربه وي. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور پر بنسټ په دې غونډه کې به پر دې خبرې کیږي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی په څه ډول کولی شي له دې هیواد سره مرسته وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزیر په اسلام آباد کې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ او سازمان په غونډه کې له ګډون وروسته کابل ته ځي. د اسلامي همکاري او سازمان د غونډې په اعلامیه کې په افغانستان کې د ټول ګډونو حکومت په جوړېدو ټینګار شوی دی. که څه هم د طالبانو حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، خو دا د قطر او پاکستان د بهرنیو چارو له وزیرانو وروسته دریم لوړ پوړی چارواکی دی چې افغانستان ته سفر کوي.
په همدې موضوع کې تم کېږو، دغه راز کابل ته د چین د بهرنیو چارو د وزیر د سفر تر څنګ د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قابلوف هم کابل ته تللی دی. له امریکا د سیاسي چارو کتونکی نجیب آزاد هم راسره مل شوی دی. آزاد صاحب، خبرونه ته خیر اغلاست. آزاد صاحب، د چین د بهرنیو چارو وزیر په ډېر حساس وخت کې کابل ته ځي، تاسو د سفر څه ډول ارزوئ؟
ګورئ، که ته هم په نړۍ کې یو هیواد هم طالبان په رسمیت نه دي پېژندلي، لیکن ډېری داسې هیوادونه شته چې هغه غواړي د طالبانو سره اړیکې ولري. په ځانګړې توګه هغه ګواښ چې طالبان د خوا ځینې هیوادونه احساسوي، یا هغه نړیوال ګواښ، یا هغه نړیوال تهدید باندې چې طالبان مشهور دي، هغو څخه د ژغورنې لپاره، او د دې تر دې وړاندې هم چې طالبان واک ته راشي، چینایانو د طالبانو سره خورا ژورې اړیکې درلودې. طالبانو پلاوی چین ته ولاړی دی. چین د بهرنیو چارو وزیر خورا تود هرکلی وکړ، شاغلاس یې ورته ووایي. دا هغه مهال چې طالبان د افغان دولت سره مستقیما په جګړه کې وو. نن په دغسې یو حساس وضعیت کې د طالبانو راته د چین د بهرنیو چارو وزیر راتګ افغانستان ته یو تر ټولو لوی لامل خان دغه دی چې په چین کې چې هغه مسلمانان چې د ازادي غوښتونکي ادعا لري د چین دپاره ترهګر دي، د یو سره د ویرې، ځکه چې افغانستان د بدخشان سیمه کې چین سره پوله لري، د طالبان د راتګ سره سم په پاکستان کې ځینې بریدونه ډېر سوي دي چې د چین توجه ځان ته راړولې ده، چې دا بریدونه په چین کې ډېر نشي، یا چین ته ګواښ ډېر نشي. او بیا د دې تر څنګ په غیر مستقیم ډول چین څو څو واره داسې یادونه کړې ده چې هغه خالیګاوي چې امریکا لرلې هغه به دی دګي. او بیا د دې تر څنګ په اقتصادي لحاظ ځینې لویې پروژې دي چې پخوا دلته امریکایان چې کله په افغانستان کې و، چین ته یې دا اجازه نه ورکوله، یا د افغانستان پخوانی دولت ته یې دا اجازه نه ورکوله چې د چین سره دې دغه پروژې لاسلیک کړي. اما نن فکر کوم چین دا احساسوي چې دا فرصت ورته زمینه مسایده سوي ده چې د دې وکول شي چې هغه لوی پروژې په افغانستان کې چې د پخوا غوښتل ترلاسه کړي هغه نن ترلاسه کړي.
د طالبانو لپاره ډیر عمده مسله چې دوی په مخ کې پرته ده د نړیوال مشروعیت، یعنی حکومت باید نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، او په دې برخه کې چین هم مهم رول لوبولی شي. څه فکر کوي چې آیا دغه سفر به وکول شي چې طالبان دغه هدف ته ورنږدې کړي، یا د دوی حکومت کوم هیواد په رسمیت وپیژني؟
شګوري تر دې وړاندې چې د چین موضوع تر اوسه د طالبان سره تر ټولو ډېرې ژورې او نږدې اړیکې د پاکستان یو پاکستان لا ونه توانېدی چې په رسمي ډول د طالبانو دولت په رسمیت وپیژني. که څه هم د دې سفیر په افغانستان کې ټول هغه څه کوي چې حتی یو سفیر نه کوي، تر هغه اضافه لا کوي، اما په رسمیت یې ځکه نه پیژني چې دلته نړیوال فشارونه دي. په رسمیت پیژندلو بحث هغه وخت مطرح کېدلی شي چې طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې او په کړو وړو کې سره یو بریدې تغیرات راسي. مثلا د یونما د یو کال لپاره خپل ماموریت په افغانستان کې وغځوي، لیکن دوه ورځې وړاندې طالبانو د شپږم نه تر دولسم ټولګي پورې د انجینو پر مخ دروازې وتړلې چې دا بیرته د نړیوالو حساسیتونو لپاره وي. نو زه فکر نه کوم چې یوازې همدغه سفر دې وتوانېږي چې طالبان د رسمیت پېژندل ته نږدې کړي یا د چین په دې برخه کې مرسته وکړي، تر هغو چې د طالبانو په خپل سیاسي ساختار کې په کړو وړو کې نړیوال اصول کنوینسیونونه مراعت نه شي او هغه ژمنې چې وي په دوحه کې هغه پلي نه شي، زه فکر نه کوم چې د چین یا بل کوم هیواد دی وڅوانیږي چې په دغه ته نږدې اړیکو د دوی سره د دې سره د رسمیت پېژندلو دروازې پرانیزي.
کلان راته وایي د افغانستان په مسله کې د یو بل مهم هیواد د روسیې چې مهم لوبغاړی دی د افغانستان لپاره ځانګړی استازی زمي قابلوف هم کابل ته تللی دی. په اوسنی وخت کې روسیه چې په اوکراین په جګړه کې ښکېل ده یا پر اوکراین یرغل کړی دی، روسیه د څه شي په لټه کې ده؟
تر ټولو مهم بحث همدغه د یوکراین د روسیې لپاره، ځکه روسیه د یوکراین سره په جګړه کې ده. د روسیې ولسمشر په وار وار وویل چې د دې جګړې تر شا ناټو امریکا ده، او ناټو امریکا شل کاله په افغانستان کې پاتې شوې ده، خپل تاثیر هلته لري، خپل سرمایه ګذاري هلته کړې ده. دا ویره دی لري چې د افغانستان لوري دی ته ګواښونه منځنۍ اسیا ته او د منځنۍ اسیا نه بیا تر مسکو او کرملن پورې دا ګواښونه ته ډېر نشي. نو د دغه د مخنیوي لپاره دی غواړي چې په تېره کې هم طالبانو سره اړیکې درلودې، په وار وار هلته کانفرنسونه ورته جوړ کړل، او اوس هم غواړي چې طالبان سره حدیقه طالبانو له ادرس یا د افغانستان نه دوی ته هغه ګواښونه نه وي چې دی د غرب څخه احساسوي چې ګواکې دا به په افغانستان کې یو ځلې بیا دغه ټاکوبي څخه په استفاله روسیې ته به ګواښ ډېر شي. نو تر ټولو مهم بحث یا ایجنډا به د کابلوف یا د طالبانو سره د روسیې د تګ راتګ په دغه حساس وخت کې د یوکراین مسله او د افغانستان څخه د افغانستان د خاورې څخه د دوی په وړاندې د استفادې بحث دی.
ډېر مننه د سیاسي چارو کتونکو نجیب آزاد چې له امریکا سره وو او کابل ته د دواړو مشرانو د چین د بهرنیو چارو د وزیر او د غرض د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي د سفرونو په باب خپل نظر سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په افغانستان کې لوړو زده کړو د انجنونو د منکېدو په وړاندې د نړیوالو خبرګونونو په ترڅ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې خپل پریکړه بدله کړي، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر دغه پریکړه خواشینی څرګنده کړې ده او له طالبانو یې ورته غوښتنه کړې ده. نور په دې رپورت کې
د طالبانو لوري ل شپږم ټولګي پورته د انجنونو د زده کړو د مخنیوي په وړاندې د خبرګونونو دوام. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د طالبانو د دغه پریکړې په خبرګون کې په خپل ټویټر لیکلی دی چې زده کړې د افغانانو بشري حق دی، او امریکا د افغانانو سره د کړي وجمنو د نامل کېدو په اړه د طالبانو پلمې نه مني. خاغلی بلینکن دغه شان ویلي دی چې په دې برخه کې امریکا د افغان جنو او د دوی د کورنیو سره ولاړه ده. نوموړي ویلي که طالبان دا پریکړه فسخه نه کړي، دا به د افغانانو د اقتصادي ودې لپاره له نړیوالې ټولنې سره د طالبانو د اړیکو د خکېدو هیلو ته جدي زیان ورسوي. که څه هم طالبانو مخکې ژمنه کړې وه چې د مارچ په 23مه د نجونو ټول ښوونځي پرانیزي، خو تېره ورځې د خپلې دغه ژمنې خلاف له شپږمو ټولګیو پورته نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورنه کړه. په ورته وخت کې امریکایي سناتوري جین شاهین په دې اړه پر خپل ټویټر سخت خبرګون ښودلې او لیکلي دي چې د یو خزینه سناتوري په توګه د طالبانو دا اقدام غندي. نوموړي له نړیوالې ټولنې غوښتي چې له طالبانو سره باید د دغه بیعدالتۍ او د افغان میرمنو د ازادیو او حقونو د دوامدار نقص په تړاو حساب کتاب وکړي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت بیا د یوې اعلامیې په خپرولو سره ټینګار کړی چې د طالبانو دا ډول کړنې به د افغانستان په بشري حقونو، پرمختګ او اقتصاد ژور اغیز وکړي. په اعلامیې کې راغلي دي چې د قطر دولت د یو اسلامي هیواد په توګه چې ښځې د زده کړو په ګډون له ټولو حقونو برخمنې دي، د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښځو د حقونو په اړه د اسلام د سپېڅلي دین له لارښوونې سره سم په خپله پریکړه له سره کتنه وکړي. که څه هم د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت په دې اړه په خپله اعلامیه کې ویلي هر کله چې د ښوونځیو لباس د شریعت، افغاني دود او کلتور سره سم طرحه شو، هغه وخت به د اسلامي امارت د حکم سره سم ذکر شوي ښوونځي پرانیستل شي. دا ټیک هماغه دریځ دی چې د غډلې په 1996 میلادي کال کې د خپل لومړي ځل واکمنۍ پر مهال درلود. خو طالبانو د خپل لومړي ځل شپږ کلن حاکمیت پر مهال له 1989 تر 2000 لومړي کال پورې نه ښځو ته د کار کولو زمینه برابره کړه او نه یې نجونو ته د زده کړو اجازه ورکړه. اوس افغان نجونې اندېښنه لري چې ښایي د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ په شان تر کلونو کلونو له زده کړو بې برخې پاتې شي او اجازه ورنه کړل شي چې د ښوونځیو په دروازو ورننوځي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د طالبانو تازه دریځ هم ولرو، خو ویندویانو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
پرون د افغانستان د نورو ولایتونو په څیر په کونړ ولایت کې هم ډېرې نجونې په دې هیله ښوونځیو ته لاړلې چې خپلې زده کړې به بیرته پیل کړي، خو ډېرې نجونې په ژړغوني غږ بیرته کور ته ستنې شوې.
که ښوونځی وي له موږ ډېر په وژړل، په ناهیلي شه، کورونو ته بېرته راستنې شي.
د اړه به وړاندې په خبرونه کې د کونړ د یو شمیر نجونو څرګندونې واورئ. د اسلامي همکاریو سازمان وایي په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت د رامنځته کېدو په صورت کې دا هیواد ثبات او تلپاتې سولې ته رسېدای شي. د سازمان د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې په یو خبره کړې اعلامیه کې دغه راز ویلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي.
د اسلامي همکاریو د سازمان دا دوه ورځنۍ ناسته چې د 50 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استادو په کې برخه اخیستې وه 13 ورځ ناوخته پای ته ورسیده. سازمان د غونډې په پای کې یو اویا مادیز پریکړه لیک خپور کړ چې د افغانستان مسلې ته هم پکې اشاره شوې. په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې په افغانستان کې باید یو ټول ګډونه حکومت رامنځته شي، ځکه د اعلامیې په وینا له یو ټول ګډونه حکومت پرته په دې هیواد کې ثبات نشي ټینګېدلی. د اسلامي همکاریو سازمان په دغه پریکړه لیک کې راغلي چې په افغانستان کې باید د ښځو او ماشومانو په ګډون د هر قوم او مذهب حقونو ته درناوی وشي. خو دا په داسې حال کې ده چې طالبانو پرون په سړو سیمو کې د ښوونځیو په پرانستې سره یو ځل بیا له شپږم ټولګي پورته ښوونځیو ته د نجونو تګ تر دویم امره پورې بند کړ. که څه هم طالبان په دې اړه څه نه وایي، خو وړاندې ویندویانو ویلي چې حکومت یې ټول ګډونه دی او په هیواد کې د ټولو قومونو او مذهبونو حقونو ته درناوی کیږي او دغه شان د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د او آی سی ای اسلامي همکاریو سازمان په پریکړه لیک کې دغه شان اندېښنه ښودل شوې چې ترهګر خای له دننه او بهر هڅه وکړي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات ټینګښت دراوستلو هڅو ته زیان ورسوي. په پریکړه لیک کې ټینګار شوی چې د افغانستان خاوره باید د ترهګرو ډلو په پټنځای بدل نه شي. د اسلامي همکاریو سازمان د القاعده شبکې، داعش، د پاکستاني طالبانو د تحریک او ختیځ ترکستان د اسلامي غورزنګ وسلوالو ډلو نمونه اخیستي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ په سویل ولایت کندهار کې د پاکستاني طالبانو د تحریک یو مهم غړی هم د نامعلومو وسلوالو په ډزو کې وژل شوی. طالبانو تر دې وړاندې په دې هیواد کې د بهرنیو ترهګرو ډلو موجودیت رد کړی. د اسلامي همکاریو د سازمان په پریکړه لیک کې د غشان په افغانستان کې روان بشري ناورین ته هم اشاره شوی او ویل شوی چې افغانستان باید د بشري وضعیت د مخنیوي لپاره خپلو مالی سرچینو ته هر څه ژر لاسرسی عمومي. دغه سازمان د افغانستان کنګل شوی شتمنۍ د افغانانو قانوني ملکیت بللی دی. په اعلامیه کې د اسلامي همکاریو سازمان او د اسلامي پرمختیایي بانک ترمنځ د افغانستان لپاره د مرستو د یو صندوق د پرانیستو هرکلی شوی او له اسلامي هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنه شوی چې د بشري ناورین د مخنیوي په هدف باید له دې صندوق سره مرسته وکړي. د سازمان په اعلامیه کې نایجیریا لومړنی هیواد بلل شوی چې له دې صندوق سره یو میلیون ډالر مرسته کړي. دې غونډې ته د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی نه ورغلی، خو په استازولۍ د دې وزارت اول سیاسي رئیس اکبر عظیمی او په اسلام آباد کې د افغانستان شهزادفیر محمد شکیب ګډون کړی و.
ازادي رادیو خبری مجله اوري. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی له ناتو وغوښتل چې د روسي ځواکونو د ماتولو لپاره د نوري وسلې ورکړي. زلنسکی دا غوښتنه د ناتو له مشرانو چې نن په بروکسل کې جرګه شوي او د اوکراین د جګړې په اړه خبرې کوي وکړه. زلنسکی وویل د خپلو خلکو او د اوکراین د ښارونو د ساتنې لپاره له محدودیتونو پرته پوځي مرستې ته اړتیا لري. نن پر اوکراین د روسیې د یرغل یوه میاشت پوره شوه. دغه راز د ناتو عمومي منشي یم ستولتنبرګ هم د ناتو د فوق العاده سرمشریزې تر پیلېدو مخکې وویل د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پر اوکراین په غیر ماجا یا بې دلیله یرغل سره ستره تېروتنه کړې. هغه اوکراین ته په اشاره وویل چې پوتین پر یو خپلواک هیواد یرغل کړی چې د ده په خبره د خلکو او وسلوالو ځواکونو ځواک او زړورتیا یې کم ارزښته ګڼلی و. په همدې سره دا خبري برخه هم دومره وه. ستډیو خپل همکار اجمل انت پرېږدم
لخبرونو ور اخوا
د خپلون دی برخه ته موزه اجمل انده حرکت لیکم د خوست نادر شاکوټ ولسوالۍ قومي مشران او سپینګری په دې ولسوالۍ کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي او له حکومتي ادارو غواړي چې د دوی ستونزې دې هوارې کړي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو د نشتوالي، نیمګړو روغتیایي خدمتونو او ځوانانو د بیکاریو نه سر ټکی.
د خوست د نادر شاکوټ ولسوالۍ قومي مشران او سپینګری په دې ولسوالۍ کې د ګڼو ستونزو یادونه کوي او له اړوندو حکومتي ادارو غوښتنه لري چې د دوی ستونزې دې حل کړي. دوی په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو کمښت، نیمګړي روغتیایي خدمتونه او د ځوانانو د بیکارۍ ستونزې یادوي چې ځایي خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د نادر شاکوټ ولسوالۍ یو سپینګری حاجي شریف آزادۍ راډیو ته وویل
ځکه چې دا سرو کلی دی په جګه دو منطقه کې د اوبه چې کمې دي تر اتیا نه نیولې تر سل پیره پخې اوبه دي پوښې دي دیرشې پنځه دیرشه کې ګول وکړي هغه ګول دی هغه نری کېده چې څومره ذخیره ولاوه ته هغه ذخیره کېږي.
د یادې سیمې یو قومي مشر معلم خان وایي چې برېښنا ښار ته د دوی له سیمې غځېدلې خو د دوی سیمې ته برېښنا نه ده ورکړل شوې.
نیږ په منځه کې په دا منطقه کې چې روغلو کري نه نړنګ کړو پټیل نه ونیوو زیر نه ونیو لاین یې تېر کړو خپله شخصن مو په خپل لوس د کلي په مشرونو تصدیق ورته کړی و دا به یو ولسوالۍ ته ولسوالۍ نه به یو لوړ مقام ته وزارت ته موږ نه برک پوڅه شو چار ونه کړو اوسنی حکومت نه موږ دغه غوښتنه ده چې دا برک موږ غم وخوري موږ چرتیل.
روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی د خلکو له مهمو اړتیاو څخه دي. د ولسوالۍ یو بل سپینګیری حاجي احمد الدین وایي
د شپې د ورځې د پسلړې ګمتې خدمات که دوی دي خو کمی ډېره ده ځکه چې دا چې کوم ضرورت د دوایي شي د مریض شي هغه شي هغه دوایي نه رسېږي موږ ته خو یا به تښتي بزور ته یا به په شپه وي بوی موږ بې وتروي کنه دای موږ ډېره کمزوري ده او ډاکترون خطا کم دي او ډاکترې کامیدیک.
په افغاني ټولنه په ځانګړي ډول خوست کې د بیکاری ستونزه هم د یو شمېر ټولنیزو ناخوالو لامل شوی. یو بل قومي مشر مساجان زدران وایي د بیکاری په وجه خلک او په ځانګړي ډول ځوانان په نشو روږدیږي او حتی ځانوژنې ته مخه کوي.
تر دغه وخته پورې د کار کولو او د دغه لارې د کورنیو لپاره د عاید لاره تر اوسه پورې نه ده پوره پرانستل شوې. اقتصادي ستونزې شته چې ځوانان یې په تشویش کې اچولي دي. هغوی کله کله نشې ته مخه کوي او کله کله هم یعنی ځان وژنې ته لاره برابرېږي.
بل لوري ته په خوست کې سیمه ییز چارواکي وایي چې په دې ولسوالۍ کې پخوا هم ګڼې پروژې پلې شوې خو دوی به هڅه وکړي چې یادو ستونزو ته هم رسیدنه وکړي. د خوست د ولایت مقام ویان مولوي اختر محمد اکرمه وویل
په دې ولسوالۍ کې پخوا هم ګڼې پروژې پلې شوې دي او خلکو ته یې ګټه رسولې ده خو دا چې اسحاک پاکو اوبو او د کلیو سړکونو د خرابوالي په کلینیک کې د درملو کمښت سره مخ دی. دا مسلې به مونږ د ولایت مقام سکتوري غونډې ته مخته کړو. مونږ له دوی هم غواړو چې ولسوالۍ مقام او ولایت مقام سره د په اړیکه کې وي او خپلې ستونزې دې شریکوي. باور لرو چې د دوی ستونزې به حلېږي.
خوست دولس ولسوالۍ او درې مرکزي واحدونه لري چې په تېرو شلو کلونو کې یو شمېر سیمو ته د پام وړ کارونه شوي خو ځینې سیمې د ناامنیو له کبله د بیا رغونې له بهیره محرومې پاتې شوي دي. د خوست اوسیدونکي غوښتنه کوي چې تر دې وروسته دې د پروژو او خدمتونو په وړاندې کولو کې د سیمو او ولسوالیو ترمنځ تعادل په پام کې ونیول شي.
د نورستان د منډول ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې تېر حکومت کې ورته د سړک جوړولو قرارداد ورکړل شوی و. دا کسان وایي چې خپله برخه کار یې څلور کاله وړاندې بشپړ کړی خو تېر حکومت دوی ته د کړي کار پیسې نه دي ورکړي.
د نورستان منډول ولسوالۍ یو شمېر اوسیدونکي وایي د افغان وطن په نوم سړک جوړونکي شرکت سره په 1940 لمریز کال کې ولسوالۍ ته د غزیدونکو سړک رغولو قرارداد کړی و. د دوی په خبره چې د غر پرې کولو په ګډونې ټول ورسپارل شوي کارونه په خپل وخت او په سمه توګه ترسره کړي خو د کړو کارونو او ویستلو زحمتونو زیاتې پیسې یاد شرکت سره پاتې دي. خان محمد خان یو له هغو کسانو دی چې افغان وطن شرکت ورته 1500 متره سرک په 25,000 امریکایي ډالرو ورکړی و. وایي
1500 متره په 1500
ڈالر باندھی تک پنجو سوامی کرواز ماں کار کرے گی تبھی شرکت والا تبدیلی گنیش کری بی چینل کا ورزی آگا بی کم پیسے میں ورتے درواز دن کی پڑے گا تم سر مقام کی جو گنگا غریب پہلے کی دل تک کرے تو پیسے شاہ نہ گرا کرے پھر سارے لڑان پھر سب لوگ ان کی پیسے منگ باندھن پاتی
د منډول بل وسیدون کی یعقوب خان را ته ویل افغان وطن ساختمانی شرکت سره حکومت د 20 کیلومتر سرک جوړول قرارداد په میلیونونو امریکایی ډالرو کړی و خو د شرکت مسؤلینو همدغه سرک بیا د سیمې خلکو ته په پاکستانی روپیو او ډیر ټیټ نرخ ور کړی و
تقریباً
حکومت کی د پورونو ټول اسناد او ارسپانی د ملی شورا دواړو جرګو د ټولګټو چار وزارت او نورو اړوندو ادارو ته خودلی خو د شرکت د مسولینو لاسونه ډیر اوږدو نو ځکه یې ستونزه نه ده هواره شوې. دغه کسان له طالب چارواکو د مرستې غوښتنه کوي څو خپل حق ترلاسه کړي. په نورستان کې د ټولګټو چارو مسولین بیا وایي ستونزه په هر اړخیزه توګه څیړي او له هغه وروسته به حق حقدار ته سپارل کیږي. د نورستان ټولګټو چارو سرپرست رئیس مولوی عبدالرحیم فاروقی ازادي راډیو ته وویل
د افغان وطن شرکت پاړوان د منډول ولوس شکایتونه موږ ته رسیدلې دي. موږ موضوع په هر اړخیز ډول څېړو. د څېړنې نه پس به ان شاء الله حق به حقدار ته سپارل کیږي.
موږ ډیره هڅه وکړه چې د منډول خلکو لخوا د شوی شکایت په اړه د افغان وطن ساختمانی شرکت نظر هم ترلاسه کړو خو پرې بریالی نشو. خلک وای په تیر حکومت کې ډېرې ساختمانی شرکتونه د ملي شورا او ولایتي شوراګانو یو شمیر وکیلانو، وزیرانو، قومندانانو او زورواکو جوړ کړي وو. زیاتې پروژې به هم هغوی ته ورکول کېدلې. همدا لامل و چې همې چارې بې کیفیته وي او همې د مزدورانو او کلیوالي قراردادیانو پیسې نه ورکولې.
تاسو د پیغامونو په برخه کې د کونړ ولایت د څو هغه انجونو څرګندونې راخلو چې هیله یې درلوده ښوونځي به یې پرانیستل شي، خو پرون وروسته له هغې نه هیلې شوې چې ورته وویل شول ښوونځي نه دي پرانیستي او باید منتظرې پاتې شي څو یې طالب چارواکي د ښوونځیو د پرانیستو یا نه پرانیستو په اړه پرېکړه وکړي.
نمی اشاره مونږ دې په خوخې سره تل هله مدلل چې خونځې مکول کله چې مونږ لازم مونږ خونځې بند ډیر مایوس شو. بعضې ځکه چې واغې په جړا چې مونږ په ډیره هله باندې تل خو چې مونږ کله خونځې ویل مونږ ډیر په و جړل په نه هله شکرون ته تر استان شي.
نمی سپو مې دې نن چې د خونځې پرانستنې ورځ مونږ چې کله لاړو په ډیره خوشاله یا په هله باندې لاړو ځکه ډیر وخت کیږي چې مکتبونه تړل شي. نن لومړی ورځ وکړه چې لاړو نو مو لیدل چې خونځي بند وبې ته په یوې ناهیلۍ سره راستانه شولو. ډېر هم مایوسه شو. ان ځینې خویندې ژړل هم. نن سبا پلرونه غواړي چې لورې تعلیم وکړي خپل راتلونکی جوړ کړي، خو اوس په تاسې پانه چې دا کوم حکومت چې راغلی دی دا نه دا اوس مخه نیسي. باید داسې کار ونه کړي ځکه دا نجونې د راتلونکي کې د دې هېواد جوړوي. مې جاب هم کړی دی، تللی وو داسې بې جابه هم نه یو چې دې د مخه نیسي. شکر دی مسلمانان یو په جاب کې تللی وو. ان استادان هم موږ ته دا وایي چې تاسو په جاب کې راځئ، جورابې په خو کوئ، دشکشې اغوندئ. هغې ته مې دا پیغام دی که نن زما څخه ډاکټره سازه شي یا معلمه سازه شي، خو د راتلونکي کې د هم د دې مېرمنو خدمت کوو. د دې لورګانو بچو ته به زده کړې او درسونه به ورته ووایو او یو هغې به وکولی شي خپل درسونه وایي او هغې به هم یو ښه راتلونکی ولري ځکه موږ ټول د یو افغانستان اوسېدونکي یو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت کومه ستونزه لري اته زر ته زره حال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم غوا مې مال مې ټول مې در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي کاوه
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال کار چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال
آزادی رادیو دا افغانستان دا ملتی میڈیا مخکخه
اوس هم دوبره نورو خبرونو کې باز ما همکاران در سره وی